کړی وي، موږ دلته د برمکیانو په حق له وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي. په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستنو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربان او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلي نامه، سلام علیکم کی هیله می امنی درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسئ، وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینن ورځ هم د لوست را خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د ده د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلنه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر په تنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یې وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شینواري و، چې موږ په تېر لوستونو کې ویلي و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شینواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بنده خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شینواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بنده ځان خلاصوي او د بنده تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي، چې په دې دوګه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل. د د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلې و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندومکې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. رزوایی چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره د وخت رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لویه بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن د دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې په ورکولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سوچ شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1318 زیږدیز کال کې د هند نوی وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د ده په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو د دولت د مرستې غوښتونکي نوی وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برطانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر راتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تښ سي د هوکړه وکړه خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي یعنی د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو دی د خپل یرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل یرغل لپاره دی وکاروي او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لوی وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و چې بیا انګلیزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک شو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بے واک وو او کوم خاص واک نه درلودي انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښینوي هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کندهاري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پوشا سول ایران ته وتښتیدل شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپات یو سي او د انګریزانو د تلپات ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کی د ژمنې ورڅخه واخستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځ جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودي نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې پناه اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي د همدغه عمله خپا او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رفس پرم شو وخت ولري خدای به ملسه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیر مې ومنې درنو سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ته ښه راغلاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتورلسم لوست پیلوو او موضوع مو هم د غذاګانو په هکله ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. وروسته له دې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړي اسلامي دولت پښه هلته ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شو. او مورخین هم دغه سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شوی وي او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی و، هغه د غزوه په نامه یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریه په نامه یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګه د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونه کړي نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي یا دفاعي آمادګي نیسي او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یوه د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پېښ شوې وه. او لابل یې همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان و، هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنګ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمل زر تنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروی هم زری لباس درلود او یا اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و، او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپورېدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی بغلو کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي. او په دې غذا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل شوي شخص کړي او مدینې ته واستوي او د خپلو عیارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غذا هم د احد غذا ده، چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوه. او قریشو د بدر غذا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زری جامو باندې سنبال و، د دوه سوه آسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل. او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد د غره طرف ته وي او مخ یې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره له خوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته، او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یا اوښانو باندې سپاره نه و، هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري، چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه، چې بیا په پایله کې کفار ماته وخوړه او دوی تیش ته ارسل مسلمانان هم د غنیمتونو پر غندولو سره پر غندولو باندې بوخت سو او د هات په غره کې د ځای پر ځای سو سخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو سخه دوی پاتې نسی او خالد چې هغه د احد غره خالد ولید نو په دې وخت کې د هم د غلارې سخه د خپل سپاره جګلو سره راغلی حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شاده خواسه خی پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت او پر هغو باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالی سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي د هغو دخوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټوپی کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر وسو تنو او ورپسې بل غزا د بنی نذیر یا د بنی نقدیر غزا ده چې دغه غزا یو بنی نقدیر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله د خزرج د قبيلې سره تړون درلودي او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی وو خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی دوی د دوی په زړونو کې ریښې لري دغه خیانت دوی دغه ریښې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودي هغه نه شودل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بنی نذیر کې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې و او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و غوښتل چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهی د لارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې دی د یو کار د لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي د مدینه په لور باندې روان سو او یاران یې هم په ورغله د دغه څخه ورسته بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي تاسو نسی کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنه باندې ونه درې د لاس محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغ دو څخه ورسته هغوی ته لاس ورزی وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پریږدي ورپسې هم د خندوق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کینه یې ورسره درلوده د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12,000 یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي کله چې د مکه کفار د مدینه ته ورسېدل د خندق د کیندلو کار مکمل سو د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نسوي چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځ یو سی او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو هلند دا چې بیا بنی قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغه په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیر شي تمامې سولې او د بنی قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریش او غطفاریانو بدګماني ډیروي او د هغه د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین نه هیله او نا امید کوي چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي، او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږدي او دوی د مکې ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګه د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید، او اندر دې چې د احزاب په جګړه کې د دغه خاین قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه اوس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمه څخه وباسي، تر دې چې بیا پرتلونکي کې داسې شرایط پیش نشي چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکر سره د بنی قریظه پر لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغوی په کلا بندي کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغو په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کړي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو، چې دغه دعوت د منځ یوسي، دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شیلې، چې موږ وایو سیرت کوونکي غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکارا دعوت پیلوي او پشکارا ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر زورول کیږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي، او دې ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته شي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पर वैरानयम जक सरल कमजन पर वैरानयम ودان لگ تر دے ویل تل فیض رندانا یم هو ویل تل فیض رندانا یم هو زکسل کمجنون پا ویرانا یم هو زکسل کمجنون پا ویرانا یم هو چمایل